رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و حالا هم سلیم محمد صالح در برنامه پیشرو میزبان شماست. خوش آمدین آقای صالح.
ډیر مننه جاوید نعیمی. تاسو هم ستړي مسی او د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته زما لخوا سلام او سحر په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونی پر راپورونه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وینن به خلکو ته دا وایي چې د ولسمشری د تیرو ټاکنو لمړنۍ پایلې کله اعلانوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د لړم یا اقرا 15 د اکتوبر 28 پایل خبرونه کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تثبیت راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 200 زیات مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشري انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 28 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیه د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولیکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شولیکوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو لالوته کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالې وژلې دي. د بارکزی په خبره 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا ODI او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 60 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و، شپږ بدلونونه راغلي دي. مولس ویلي چې تغییر یې په راتلونکي کې د افغانستان د لوبډلې د لا شوالي لپاره راوستلی دی. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 6، 9 او 11 د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14، 18 او 19 درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 35 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یوه میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 6 تنه مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونی مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کېږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دیره دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشه له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یا YPG په اړه وویل چې که ترورستانو د 150 ساعتونو پترس کې سیمه پاک نه کړه، موږ به په خپل تصفیه کړو. اردوغان تیره چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریه له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 20 کیلومتره واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشه ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړه موافقه کړي چې دغه پلان به د سه شنبه د ورځې د ماښام تر شپږ بجو پلی کیږي. رجب طیب اردوغان پرون پر نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د سوریې په شمال کې د امن سیمې په جوړولو کې مرسته وکړي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 6 لک کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کردانو ملیشه ځواکونه ترورستان او په ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړی وموندل سول، د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګېدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبه پر ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانتینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچیانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوي وې. دغو رهبرانو ته د بند دغه سزا د 2018 میلادي کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل سوې ده. پرونی مظاهرې هغه ارامتیا ختمه کړله چې تر شپږ ورځني مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل سوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په پلازمینه کې په سلګونو مظاهرچیانو چې اکثریت یې ځوانانو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه ګزار کړل، خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو وویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبور سو چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو کار واخلي. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولي، خو حکومت وایي
هغه اشخاص چې دلته تعیین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د خلکو د وژل کېدو په اړه راپور اورېدل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان پر 8 وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت د ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزي سیستم کې ثبت شوي دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمني کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومتریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څېړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دا وایي دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار ښه وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار ښه وکړي څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوې. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به خلکو ته دا څرګنده کړي چې څه وخت به دوی د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غوړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولې دي. دغه بنسټونه وایي چې د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي له شکونو سره مخامخ شوی ده. نور حال د وصل وسل پر راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوراوي او دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه کمیسون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبې په ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. د دوی په خبره کې اساس هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د غناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت گیرد.
دی وایي له ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید د دغه کمیسون د غړو غوراوي هم زاده او شفافوي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي،
کارشناس باشن به یې کمیسون را پیدا وکړي.
خود اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون منشي عبدالرؤف هروي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوره کیږي او هغه کسان چې دغه کمیسون غړي توپ ته نوماندیږي هغه باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د وسلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، ډاکټرال لري او ډېر یعنی ډېر دانګری یعنی ځای لري چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کوي دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه دی شوی.
خغله هیروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون په قانون کې د ځینو مواردو تعدیل به دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هسه مو کړه په دې اړه د ولسمشرۍ باندې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت په اړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسون وغړي لري چې د ولسمشر لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ول کېږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
او اوس به اسمت ساروان راته وی چې د نړۍ په موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه کومې مقاله او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټس اپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټس اپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګ ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشلیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قمندان د واټس اپ له لارې تماس ونیوه. د ورسپانې د دې لیکنې پر اساس په تیرو 15 کلونو کې واټس اپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي واټس اپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي یې کاروي. ورسپانه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټس اپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټس اپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورسپانه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټس اپ له لارې اداره کړه. ورسپانه لیکي سره له دې چې واټس اپ وایي چې د چاراست نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټس اپ له خطره خالي نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت یې غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټس اپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورسپانه د برتانیا د ورسپانې چې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. ملوای چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زدران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د مل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوی چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د مل راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبي شي.
تاسو آزادي رادیو ته اورئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه د آزادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړي. آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او اتلس دقیقې دي. په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره ملي اجماع پرمنځته کولو کې پاتې راغلي دي. خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې سو پر اړه نور تفصیل.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخواني معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې له مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغلې مرادې په داسې حال چې سولې پاړه خبري او زلبیا ګرمې شوې خود گاونډیو په دې برخه کې لاس پکار هیوادون هڅ یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا هڅ سره مشترک نشي کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې پاړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبد الله قرلوق
متاسفانه که تبع امروزه
در حالی که یکی از مکلفات ها مسئول رسمی توانید لای چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړی او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خو طالبانو هم تر دا مهال د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې. د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشیې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې بې دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان په مرکز پرون کې بزګران د آلوګانو له سرژنی حاصل څخه خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ښه دی او ښه بازار هم لري. د موضوع تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وایي په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم وو. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کاروانګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخکني په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ واړه واړه کشرانو نه خرڅېدل، خپل کور د پاره کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشر تخم را کړی موږ ته،
دوی وایي له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو. خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړي او خریدار ورته ولاړي او هغه وړي.
د دې کلي کې تقریبا درې شش پای یا سالو شش پای پوری خکته خرڅول د پاره لیکدول کیږي.
بزګران وایي که حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د عصري وسایلو مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکې هواري کړي، نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو، په خالي لاس، او وشتلو وخت کې په لاس، په خالي لاس، او دامنې وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي، د خاورې د لاسه خاوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده، خو د دې په ایستلو کې زموږ څه ستونزه شته چې لاسونه نه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې. نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو، دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو ایستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوي کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنې لري او دا لړۍ دوام لري. انشاءالله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نه وړاندې کول او نه یې د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دوی هیڅ کله د ماشینالاتو څخه استفاده نه ده کړې، خاصتا د کرنیزو ماشینالاتو څخه. د نیک مرغه هم دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېږل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ همدې بزګرانو ته په ډېر ارزانه قیمت مونږ دوی ته په اجاره ورکړل. سږ کال تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې کبه هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشینالات به هم مونږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمی دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثرې هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د عراق پلازمینه بغداد او نور ښارونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهره چیان په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبه په ورځو درې شپېته مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شهر پر تحریر څلور لارې راغونډ سول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چیان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چیان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکارۍ، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهرې کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې د روانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهداف.
دا وايد عراق اقتصاد ملاد تروريزم او امنيت تربوج لاندي ما تسوى. دا داعش پرزت براي اسان نو او د دې هواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د دې هواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې. د عراق حکومت مکررنده مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې را پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وژل سوي دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کېږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت څخه مداهله او غوښتنه ده چې هغه زورواکي او چارواکي اعدام کړي چې د بهرنیو هیوادونو لپاره کار کوي او خپل ملک ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند ده. د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي. څوک یې د سپر په توګه کاروي نو بیا به نورې بیا په توپونو ولي. قدیر تکین لیکلي، د ټاکنو پایله خورا ځنډنې سه خو بیا هم زموږ تمه د روڼتیا او شفافیت ده. عبدالواحد مدقق له لوګر نه کلی د ټاکنو پایلې اعلان سي خدای دې وکړي چې بایلون کې کاندیدان ومني. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي، له همدې ولسوالۍ څخه د پکتیا تر مرکزه بیا له مرکز څخه تر ډنډې پټانه پورې غځېدلې سړک ډیر زیات خراب دی، باید چې په اساسي ډول ورغول سي.
تاسو ل پیغامونو
امید ما د چوپریار د ولسواله مربوط یو معلول ما کارو کولنی چارو ریاست نه غواړم چې دا معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت یو تاواله کوي. په خوارانو ډیر سختې تکلیفونه تیریږي. د کارو کولنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ سمخمخه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د تماس کې مزمور سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه د هغه شهیدانو روحي راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه توضیح کړي او ډېر وخت هم کېږي له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دی چې تر چارواکو پورې ورسېږي زموږ سره ولاس کېږي. وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم.
خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقامات ته ورسېږي، داخله پورې ورسېږي، جمهور پورې. یو سرباز یم، زموږ معاشونه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پر یوه انځا والي کمانډان او امیر مالی سره انشاتي تجارت کوي، سربازانو فراکو باندې. زموږ غږ دې تر ورسېږي، داخله ورسېږي، چې مستقبل حق راکړي او مستقبل معاشونه پر وخت حواله. زموږ معاشونه پر وخت نه راکول کېږي.